رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
افغان مقامات وایي چې پر کابل، کندهار او هلمند باندې بریدونه د پولیسو خوا ته تنظیم شوی و. امریکایي چارواکي په پام کې لري چې نن د سودان پر ضد بندیزونه یو څه راکم کی، او د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه یا هیومن رایټس واچ د جمعې په ورځ د آسیا پاکله خپل کلنی ریپورت خپور کړی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې ښه خبره دا ده چې ستاسو د درنو اوریدونکو د فرمایش په اساس نن د دغه خبرونه میلمه عبدالباری جهانی صاحب دی، شاعر، لیکوال او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر. لګروسه خبرونه کې برخه اخیستی شي. اوس حسیب الله کوزیده د ساعت خبرونه وایي.
افغان چارواکي وایي چې پر کابل، کندهار او هلمند باندې بریدونه د پولیا خواته تنظیم شوی و. د کندهار د والی په میلمستون کې د سه شنبې د شپې د پیښې په تړاو د متحده عربي اماراتو یو پلټونکي پلاوی هم له تیرو درو ورځو راهیسې په کندهار کې د یو د پیښې په اړه خپل تحقیقات کوي. د کندهار د والی ویان په دې اړه وایي چې اماراتي تحقیقاتي پلاوی د ملي امنیت د شورا له تحقیقاتي ټیم سره لیدلی، او دغه پلاوی ته په هره برخه کې اسانتیاوي برابرې کړې دي. په عین حال کې د کندهار ولایتي چارواکو ټولې هغې اوازې ناسمې ګڼلې دي چې د کندهار د والي د مرګ په اړه په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې والي همایون عزیزي د پښو په برخه کې ټپونه اخیستي او د وجود څو برخې سوځېدلې دي، خو هغه وویل چې د والي عزیزي روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. افغان ځواکونو په چیراګام کې د داعش وسوالو د ځپلو عملیات ختم کړل. ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د دغه ولایت د په چیراګام پولیس والی کې د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو پر خلاف د افغان ځواکونو عملیات چې درې میاشتې وړاندې پیل شوی و پای ته رسېدلي، او اوس دا ولسوالۍ د داعش د ډلې له وسوالو پاکه شوې ده. د ننګرهار په ولایت کې د افغان ځواکونو چارواکي وایي په چیراګام ولسوالۍ کې د شاهین شل په نامه پیل شوي ګډ عملیات تېره شپه پای ته ورسېدل، او چارواکي وایي چې په دغې ولسوالۍ کې 15 د پولیسو او 12 پوستې له پاڅون کوونکو څخه جوړې کړي دي چې په بجیراګام ولسوالۍ کې حالت ښه کړي. په ختیځ زون کې د پوځ د قومندانۍ ویان ډګرمن شیرین اقا امریکا ډغ ته وویل چې ولسوالۍ په کامله توګه له داعش څخه پاکې شوي، او په ولسوالۍ کې دوه لوی امنیتي قرارګاوې هم جوړې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې داعش بیا ځلې په پچیراګام برید نسي کولی. لوړپوړو امریکایي چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر اوباما حکومت په پام کې لري چې د سودان پر ضد ځینې بندیزونه لرې کړي. ویل کېږي چې سپینه ماڼۍ به دا اعلان نن د جمعې په ورځ وکړي. ویل کېږي چې حکومت ځکه بندیزونه لرې کوي چې سودان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې پرمختګ کړی دی، د جنوبي سودان یاغیانو ته پناه ځایونه ورکوي، او اړو خلکو ته یې د بشري مرستو رسول اسانه کړي دي. امریکا متحده ایالاتو په 1990 کال کې د سودان پر ضد بندیزونه وضع کړل، او په بندیزونو کې پر تجارت باندې هم بندیز شامل وو. بندیزونه په دې خاطر ولګول سول چې سودان د ترهګرۍ ملاتړ کاوه او د بشر حقوق یې تر پښو لاندې کول. په 2016 کال کې امریکا پر دغه هیواد باندې نوي بندیزونه وضع کړل، او دلیل یې هم دا و چې سودان په دارفور کې په تشدد کې لاس درلودلی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ د ویتنام د هوچیمین په پانتون کې وویل په ادارو کې راتلونکي بدلونونه به د دې دوو هیوادونو په ګډو روابطو تاثیر ونه کړي. ښاغلي کیری وویل دغه دوه هیوادونه یو لړ ګډ ارزښتونه لري چې د لیډرشپ یا رهبرۍ په بدلېدو په هغو کې بدلون نسي راتللی. نوموړي زیاته کړه چې زموږ ملګرتیا په افرادو یا شخصیتونو، یو جمهور رئیس یا بل جمهور رئیس، یو ګوند یا بل ګوند، بری تړلې نه ده. زموږ ملګرتیا او دوستی زموږ په مشترکو ګټو کې نغښتې ده. ښاغلي کیری دا ونه ویل چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د بحر الکاهل د غاړې د هیوادونو سره د شراکت مخالفه دی، په راتلونکې هفته کې به د هغه په جمهور رئیس کېدو دغه موافقه له منځه ولاړه سي او کنه، خو زیاته کړه چې ټکنالوژي د کارونو د له منځه وړلو سبب کیږي نه تجارتي موافقې. د بشري حقوقو د څارنې ماسې یا هیومن رایټس واچ نن د جمعې په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. دغه رپورټ وایي چې په جنوب ختیځ آسیا کې بشري حقوق تر پښو لاندې سوي دي. په تېره بیا په تایلاند، فلیپین او کمبودیا کې د بشري حقوقو په باره کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د هیومن رایټس واچ رپورټ وایي د دې ملکونو حکومتونو د انټرنیټي جرایمو د مخنیوي د قوانینو په وسیله د مطبوعاتو او اطلاعاتو ازادي محدوده کړې او د بیان په ازادۍ یې نور محدودیتونه وضع کړي دي. د جنوبی آسیا د بشری حقوقو د ادارې د رئیس مرستیال فیل رابرټسن ویل د دولتونو سانسور او محدودیتونو علایم زیات سوي دي او د حکومتونو له لوري بشری حقوقو ته خطرونه مخ په زیاتېدو دي. نوموړي زیاته کړه د جنوب ختیځ آسیا استبدادي حکومتونه انټرنیټ خطر ګڼي او وایي چې باید مهار سي. هند غواړي 215 بوئنګ ترانسپورتي الوتکې رانیسي. د هند ارزان بای هوایی شرکت غواړي د الوتکو جوړولو له امریکایي شرکت بوئنګ سره قرارداد وکړي او 215 الوتکې ځینې واخلي. د سپیس جیټ په نامه د هند ارزان بای مسافر وړونکي هوایی شرکت غواړي د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت نوي بوئنګ الوتکې واخلي چې وکړای سي خپل داخلي او نړیوال پروازونه زیات کړي. د هند د سپیس جیټ او د بوئنګ کمپنی یو ګډ اعلامیه چې نن خبره سوي وایي دغه پلانونو له مخې چې د 2014 کال په پای کې طرح سوي و، هند به د سلو نویو وسودیش ماکس اته اس الوتکو په ګډون مختلفې الوتکې ترلاسه کړي. سپیس جیټ د هند هوایی چلند څلورم ستر شرکت دی چې د هند هوایی چلند 12.9% مسافر انتقالوي. دغه شرکت هر ورځ د هند او نړۍ 140 هوایی ډګرونو ته ورځي، 300 پروازونه کوي. او ایتالیا په دغه هفته کې د لیبیا په پایتخت تریپولی کې خپل سفارت بیرته پرانیستی. ایتالیا لومړنی غربي ملک دی چې په 2015 کال کې په لیبیا کې د مختلفو ډلو ترمنځ د بحران رئیسی چې ډیرو ملکونو خپل سفارتونه په دغه هیواد کې وتړل بیرته خپل سفارت پرانیزي. په لیبیا کې د ګډوډیو له امله د دغه هیواد څخه د مهاجرت بندر جوړ سو او خلک د ایتالیا پر لوري تلل، خو تحلیلګران وایي ایتالیا غواړي چې د لیبیا په حساس سیاسي وضعیت کې د روسیې د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د ایتالیا خارجه وزیر د خپل سفارت بیرته پرانستل د لیبیا د خلکو سره د دوستی یو ښه علامه وبلله او دغه راز ژمنه وکړه چې د لیبیا د ساحل نه به ایتالیا ته د مهاجرو تک ډیر کنټرول کړي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو د رپورټونو نه مخکې یو ځل بیا یادونه کوم چې نن شاعر او لیکوال او د افغانستان پخوانی د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی صاحب د پروګرام میلمه دی، البته د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میلمه دی. نو هر پروګرام کې چې تاسو ویلي چې جهانی صاحب پروګرام ته میلمه کوي، دغه د لږ وروسته به د خپرونې میلمه ریشه خپرونې ته او خپلې پوښتنې وکړي. خو اوس راځو په رپورټونو کې دې مسلې ته چې په دې هفته کې د افغانستان په درې ولایتونو کې په تروریستي پیښو کې لږ تر لږه د 30 د وژل کېدو او د 30 نه زیاتو نورو کسانو د ټپي کېدو نه پس افغانستان او پاکستان یو ځل بیا په یو بل تورونه ولګول چې د ملکونو په چارو کې لاسوهنې کوي. د افغانستان په درې خارونو کابل، لشکرګاه او قندهار کې د تیرې سیشن به د ورځې رئیس تروریستي بریدونو کې لږ تر لږه د 30 وژل شو. په دې 30 کې د متحده عربي اماراتو 15 تنه ډیپلوماټان هم دي، 104 کسان نور زخمي شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې دغه بریدونه د ډیورند کرښې د اغې غاړنه تنظیم شوي چې مخکې تاسو په خبر کې هم واورېدل. او اوس د رپورټ تاسو په پام راګرځم.
افغانستان په درې خاورونو کابل لشکرګاه او کندهار کې د تیرې سه شنبې د ورځې یو شپې په تورېستي بریدونو کې لږ تر لږه د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په ګډون 30 تنه وژل شوي او په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفیر او د کندهار د والي په ګډون 104 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان حکومت وایي دا بریدونه د ډیورند کرښې هغې خواته تنظیم شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیپ اتمر د دې برید په اړه کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د برید په تنظیمولو کې بهرني لاسونه شته دي.
هغه مواد چې کار سوی دی په دې